د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د مخکخو خزو ځانګړی پروګرام پیلېږي. دا پروګرام فرشته مرسل تاسو ته وړاندې کوي او دا به کوربه وي، خو له هغه مخکې په موږ کې خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم، تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت مازیګر 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصر احمد فایق ویلي چې سږ کال به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبرې ونه کړي. د نوموړي په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او سږ کال په دې اسمبله کې له خبرو کولو بې برخې شول. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ شو او په میانمار کې بیا کودتا وشوه. 55 تنه سکان او هندوان پرون د هند د حکومت لخوا نوی ډیلی ته انتقال شول. په نوی ډیلی کې د دوی د هرکلی لپاره لاسګونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یو کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنی ځای به ورته برابر کړي. له دې سره اوس په افغانستان کې یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي دي چې له دې ډلې 640 د یونیسف او 100 نور د اکټډ دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دې ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان یالت په هرنای سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخته و چې دا پیښه وشوه. د پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بیلتونپال په دوامدار ډول د پاکستان پر پوځیانو حمله کوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرښه کې د درنو نښتو خبر ورکړی. هغه تیره شپه په خپله وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمو میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدر اعظم لیز ټراس د ولسمشر پوتین لخوا پر اوکراین د اټومي وسلې د کارولو وروستی ګواښ کم اهمیت بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگټن مسکو ته څرګنده کړې چې که د اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
مخکخی خزی
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې ونیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه، وروسته بیا عمل ته په زندان کې مړ شو. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلا بیلو ډولونو کړیږي. تقریبا و کال وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دې واجې په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قرآن شریف ته د بې احترامۍ تور ور باندې لګیدلی وو. لڅ باندې یو کال را په دغه افغان میرمنې او انجونی خپل حقونو ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدرک کولو ته اړتیا لري. نن په همدې اړه خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. له موږ سره میرمنې دي، مدني فعال او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکواله او ژورنالیست شامله نیازی. دوه میرمنو ته خراغلاست وي. ستړي مشي، بخیر راغلي.
مهم ده چې بحث رو باندې وشي. خوشحاله یم چې تاسو سره یم. ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامات اوسئ. فقط غاک مولګ زرا جال راځي کله زرا کولای شي چې خپل ځای ته تغییر ورکړي.
پسترګ ان شاء الله اوس ده.
bale mirman yasi
اوس څنګه ده؟
بیا هم خبرونه ته اوسم غاک سامرا دی. بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلی. راځو خبرونه باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بل میلمانه اړیکه وصلېږي. موږ تاسو خپل خبرې شروع کوو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیولې دي، دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي، خو دوی یوه ګیله لري، وایي د ماسا د مړینې غاک په ټوله نړۍ کې غبرګونونه ډېر زیات درلودل. څومره به ښه وه چې په افغان ښځو د اوسنۍ موسمي محدودیتونه چې دي دم همداسې شدید غندل شوي وای. تاسو زما غږ واورېده؟
بله بله
میرمن یزلی، زما غږ تاسو واورېده؟
بله.
پوښتنه تاسو واورېده؟ ها اوس زه فکر کوم چې اوس موقعیت مسامس اوري رقمي. ښه
بله بله اوس صحیح ده. زه تاسو ته پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده، او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. او که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري، چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایفو میلسو دوی په کورو کې بې سرنوشته ناست دي، اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله. مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډېر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپل افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده، او موږ ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلند ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور نړیوال غږ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان میرمنو غږ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپورټیږي نه، کوم اقدام ورتکیږي نه علني، دا یو ډول ګلشته او پر ځای ده.
ډیر زیات مننه. bale تاسو به تر ګرځو خپل بلې ملمنې سره به خبرې پایل کو. bale لنی کمر نن دواړه ملمنې مونږ یزې تخلص کی شاملین یزې زما غاوري.
bale
ستړي مې په خیر راغلی.
تیره زیاته مننه. سلام تاسو ټول اوریدونکو ته.
په ډېرې بښنې سره چې تاسو اړیکه لږ وروسته واصل سوله، نو هغه پوښتنه تاسو نه تېره سوه. زه به بیا تکرار کړم هماغه پوښتنه چې ما اغلې قمر نیازی نه وکړه تاسو نه یې هم مطرح کوم. اوریدونکو، ازادي راډیو سره اړیکې نیولې، دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خواشیني ښودلې ده، خو په خوا کې یوه ګیله کړې ده. هغه دا ده چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات غبرګونونه درلودله، خو افغان مېرمنې دا مګړی چې په دې رقم وضعیت کې دي، دوی له بېل بل محدودیتونو سره مخ دي. غږی دومره زیات لکه څومره چې په کار ده نه بدرګه کیږي، یعنی غبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکل سره ته وایه.
او ډیره زیاته مننه. یو ډیره مهمه موضوع چې واقعا هم د مسامینی لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونی وکړه، تر څنګ دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکړو په ملنه او ځلو پکن هم دی ایران د خلکو لخوا دا کار ډېر د ستایلو، ځکه چې دوی که چېرته قرباني ورکړي یا داسې پېښه رامنځته کېږي نه غواړي چې هغه مسایل بېرته تکرار شي. او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په را واخلو او په دې باندې وایي چې افغانې ښځې په ډېرو ستونزو کې دي، تاسو وګورئ په د ماسا امینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړي هم شته او ښځې هم شته، یعنی دواړه ډېر راټولېږي. په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، یا ولې ښځې کار نه کوي، یا ولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي، دا سم دي، نو نیم کسان چې وصله لري طالبان دی، نیم کسان چې دی فکری دغه سدي. نو زما په نظر ډېر اول لغه کیسه چې د کیسه دغه مبارزه له خپله ځانه شروع کېږي. مونږ افغان سړي چېرته د ښځو په ننګ ونه درېږي، نو ښکاره خبر ده چې نړیوال یې هېڅکله نه یادوي. او دا خو مونږ د وخت په تېرېدو سره همېشه لیدلي چې نړیوال له افغانستان سره څومره جفا کړې ده، د افغانستان له ښځو سره یې څنګه جفا کړې ده. هغوی په خپلو هېوادونو کښې د مېرمنو لپاره کمه حقونو ته ژمن دي. او زمونږ په هېواد کښې وګوره، که چېرته مثلا دوی د داسې یو هېواد سره توافق کوي، مطلب دا چې هغه حقونه چې دوی ټول ورته په خپلو هېوادونو کښې ژمن دي، د ښځو لپاره، د ښځو د کار کولو یا د تعلیم لپاره، هغه ټول په پښو لاندې کوي. هغه داسې افغان ښځې لکه څنګه چې اوس له پامه غورځولي دي، دغسې له پامه غورځوي. تقریبا مونږ همداسې ویلی سو، ځکه مونږ تاسو ګورو چې ورو ورو محدودیتونه یوازې د ښځو په وړاندې زیاتېږي. پخوا نجونې ورته شپږم صنف تللي وو چې عمر یې دیارلسو کالي، ولو که هر صنف کښې هغه نه شي تللی، نو له دې نه غټه بدبختي به چېرته. زما په نظر لومړی خو زمونږ خپل هېوادوال په دې کښې ډېر جدي ملامت دي. او بل دا چې تاسو وګورئ، هغه ایرانۍ مېرمنې چې هغه په نورو هېوادونو کښې دي او واقعا هم غږ یې اورېدل کېږي، هغوی دغه د مهسا امینی موضوع دوسې یو رقم راخیستې چې یعنې دغه د نیم ملاتړ برکت د دغه ښځو له امله ده چې دوی ښه شناخت لري او دغسې مهم موضوعاتو لپاره د خپلو ښځو غږ پورته کوي. خو له بده مرغه په افغانستان کښې بیا داسې کسان د ښځو استازولي کوي یا د افغانانو استازولي کړي چې هغه اصلا نه د افغان له زحمته، له خوارۍ، له بدې ورځې خبر، او نه یې د هغوی په منځ کښې داسې ورځې تېرې کړي چې هغه پوه سي واقعا هم افغان اوسېدل. بیا یو افغانه ښځه یا نجلۍ اوسېدل څومره ستونزمنه ده.
بله، تاسو ډېرو زیاتو مهمو خبرو ته اشاره وکړه. د خپرونې په لاړ کې آریا وایي بېله بېله څېړو، وړاندې تر دې چې بیا اغلې قمر نیازۍ ته ورسو، د واټساپ شمېره به اورېدونکو ته اعلان کړو چې دوی کولی شي له موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسي او خپل نظر شریک کړي. 00420221440 شپږ سوه یو زموږ د واټساپ شمېره ده. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ او له مېلمنو سره خپلې خبرې شریکه کړئ او خپل نظر څرګند کړئ. بېرته راګرځو اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو د اغلې شاملې په خبرو کښې واورېدل چې یو خو په افغانستان کښې د افغان مېرمنو سره نارینه دومره نه درېږي، مثلا کله چې دوی مظاهره کوي، کله چې دوی خپل حق غواړي. په رښتیا نارینه نه دي لیدل سوي چې د دوی ملاتړ یې کړي. لومړی په همدې کله راته وغږېږئ، ولې دوی داسې کوي اغلې نیازۍ؟
همدغه د تشویش وړ خبره همدغه ده. مونږ چې بدبخت یو خپل د کوره یو، مونږ خپل په کورنۍ کښې اول خپل د نارینه وو سپورټ نه لرو. هېڅکله یو ورور، یو پلار، یو خاوند، یو زوی داسې ملاتړ خپل د کور د مېرمنې نه ده کړی چې د باندې څخه وځي چې هغه اړتیا ورته لري. فقط دا بعضې کورنۍ چې کړي دي هغه هم فقط قبولي یې کړې ده چې هو منو یې چې مور مو دا حق لري چې باید ووځي د کور څخه. هغه هار، هغه ځان ته شرم، هغه یې ورسره شته. دا فطرت ده په افغانانو کښې، بالخصوص په پښتانو کښې. نو دغه فطرت دوی د ځان څخه نه سي لرې کولی، دغه هار دوی د ځان څخه نه لرې کوي، دغه شرم دوی د ځان د پاره خپله ځان ته دغه کړې ده، مهیا کړې ده، دغه فرصت یې ځان ته مهیا کړی. چې نه پوهېږم دوی کله څومره تحصیل دي افته سي، څومره جهان دي داسې د دې ذهنیت څخه وځي، چې دا ډېر د تعصف وړ خبره ده. همدغسې د کورنۍ څخه که راسو اجتماع ته، په اجتماع کښې هم که زمونږ نارینه زمونږ ملاتړ کړی وای، نړیوال هم زمونږ ملاتړ کوي. نړیوال که په نړیوال سطح کښې مونږ ښځې هر څومره مونږ خپل د ښځو ملاتړ وکړي، هغه نړیوال ته معتبر نه ده، قابل د اعتبار نه ده، ځکه چې مونږ جز غږ اوچته وو، کل غږ نه اوچته وو. کله چې مونږ کل سو، مونږ ټول پر یووالی باندې نر او ښځه د ښځو د ملاتړ لپاره غږ اوچت کړو، هلته ده چې نړیوال هم هغه غږ اوري. دا اوس هم که تاسې د مهسا موضوع ته ځیر شئ، د مهسا په موضوع کښې
تر خوندو زیات شپیر ورونه داغوی ملاتړ کړي او د هغوی نارینه نه غواړي چې داغوی پر خزو باندې داسې ظلم او استبداد وشي، ځکه نړیوالې ژر غږ اوري. زموږ نارینه بیا خوښ دي چې پر خزو یې ظلم وشي، زموږ نارینه بلکې نور هم نړیوال ته دا ښیي چې موږ نه غواړو دا څه چې نړیوالې غواړي. هلته نړیوال ځان یو قدم نور هم شاته کوي چې ودرېږه، دوی خپل منځي سره جوړ راسي، بیا به موږ منځ ته راشو. داسې یو ذهنیت منځ ته راځي، داسې یو تفکر منځ ته راځي چې دا واقعا د غندلو ده او د افسوس وړ ده. زما غوښتنه د ټولو کورنیو څخه، د ټولو نارینهو څخه، د ټولو پلرونو څخه، د په مجموع کې د افغان نارینه قشر څخه دغه غوښتنه ده چې راځئ خپل اصل ته، خپل د شریعت اساس ته، خپل رسول مقبول ته وینا ته یو ځل یو کتنه وکړئ، یو کره کتنه وکړئ چې هغه په حج الوداع کې دغه ویل چې خپل د ښځو سره ښه وکړئ. یعنی د هغه د رحلت څخه مخکې وینا یې همدغه وورونو ته چې خپل د ښځو سره ښه وکړي. که تاسو واقعا مسلمانان یاستئ نو د اسلام منشا ته باید پام وکړي، باید د سنت څخه پیروي وکړي. سنت یوازې ګیره نه ده، سنت یوازې سر پټول او ځان پټول نه ده، سنت دا هم ده چې د رسول مقبول هر وینا یو حدیث ده، هر حرکت یې، هر طریقه یې، هر دغه یې زموږ لپاره سنت پاتې شوې ده. هغه دا په غرنده درته وویل چې تاسو خپل د ښځو سره ښه وکړئ، د هغوی عقلو ته احترام وکړئ، مګر متاسفانه تاسو نه کوئ، د ځان لپاره یې شرم بلئ. کله چې تاسو د ځان لپاره شرم بلئ خو په دې کې جوته ده چې نړیوال هم در سره نام کېږي او نړیوال دایي مونږ غږ نه بدرقه کوي. دلته نړیوال مونږ نشو ملامتولای، په سر کې مونږ خپله ملامت یو.
بلې بلې، ډېره زیاته مننه تاسو خبرې به بیا خپرونه
کړئ. او بخی که مون خپل د ځان حمایه وکړو، مون خپل د خود قوت ووسیګو، مون یو غږ ووسیګو، نړیوال مکلف ده، مجبور مکلف ده چې مون غږ واوري او مون غږ بدرقه کړي او یو جدي تصمیم مون د پاره ونیسي. نو د دغه جدي تصمیم نه نیولو خلا چې منځ راغلې ده، علت یې دغه شی ده چې مون خپل منځي قوت نشته.
بله ډیره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. اوس راځو اغلی نیازی، تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې افغان میرمنې داسې څوک نه لري لکه ماسا مینی چې لري، چې د غږې نړۍ ته پورته کړه، په خپل هیواد کې پورته کړه. یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو ته داسې څه نه دي شوي چې اوس دا رقم وضعیت سره راغلی له دوی نه دفاع وسي؟
نه، زما موخه دا نه وه. زه دا وایم چې ژمنتیا او هغه څه چې سړی د ډېرې سختې مبارزې څخه وروسته ترلاسه کړي، د هغې د لاسه ورکول باید دومره په اسانۍ ونیسي لکه څنګه چې افغانو مېرمنو د خپلو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ورکړې. یا موږ دوه نسله، درې نسله باسواده ولرل، پوهنتونونه یې ویلې، ښوونځي یې ویلې، هغوی اوس که هغوی واقعیت وړتیا د دې لري چې هغوی کار وکړي، هغه کدرونه دي د هغه ځای کې کار نه شي کوی. یا د چا نیم کې پوهنتونونه پاتې سو، ښوونځي پاتې سو. نو زه وایم په دغه دومره وخت کې متاسفانه دغه افغان ښځو نمایندګي هغه چا کوله چې هغوی واقعا هم وړ د دې نه وي چې باید یو افغان ښځې استازولي کړې وای، یا په واقعیت او په رښتینی ډول د افغان ښځې هغه غږ پورته کړی وای. تاسو باور وکړئ اوس موږ تاسو ګورو چې هغه پخواني کسان چې واقعا هم پخوا سرګزاره نه وه، د افغانانو هېڅکله خوښ نه و، مجموع کې که د افغانانو خبره وکړو، نن په نړیوال سټیجونو کې د افغان ښځو نمایندګي کوي، خو پایله یې څه ده؟ ولې دوی موثرې نه دي؟ مطلب دا چې دوی په رښتینی ډول یا له پخوا څخه دې مبارزې ته دوام نه و ورکړی. دوی فقط هغه نمایشي او سمبولیک راتله او خپلې خبرې کولې. نن چې هغه مېرمنې ځي، اوس وضعیت دومره سخت ده په افغانانو، په تېره د افغانو په ښځو کله چې دوی ځي په نړیوال سټیجونو باندې استازولي کې، استازولي د دوی خبرې هېڅ ځای نه نیسي، بلکې په ډېر احتمال باندې داسې وي چې د ډیرې هیوادونه د افغانستان سره اوس مخامخ روابط نه لري، مګر تاسو وګورئ د خلکو د ملت په سترګو کې یو رقم خاورې شیندلې. هیڅوک هم د افغان په قصه کې نه دی چې افغان بچی څه کوي څه نه کوي، د کوم وضعیت سره مخ ده. پټ روابط د ټولو ډېر ښه روان دي، ځکه چې وزیران یو بل سره لیدنه کوي، سفیران یو بل سره لیدنه کوي. یو رسمن چې د اعلان پاتې چې دوی هغوی په رسمیت باندې وپېژني، تر حاله چې کولی شي ډېر داسې بندي چې په هغوی باندې وارد کی تر څو هغوی دغه حقونه ته ژمن شي، ځکه په سیمه کې یو هېواد د هغه هېڅکله د نورو هېوادونو د روابطو پرته دوام نه شي کولی. نو زما په نظر د ټولو لومړنۍ مسله دا ده چې موږ یو متحد ملت نه یو، په ملت جوړونه کار نه ده سوی. کله چې دغسې یو موضوع رامنځته کېږي، موږ په دې باندې فکر نه کوو چې دا یوازې د ښځو لپاره نه ده چې نن ښځې مطلب ته نه ځي، وایي ښځې دې نه دي دي مونږ ته مهمه نه ده. دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د دغې ښځې د دغې نجلۍ په زده کړې په تعلیم سره دا ټولنه څومره د پرمختګ خواته روانه ده. ټوله نړۍ چې اوس پرمختګ کوي، ټول وګورو کوم کوم ځایونو ته رسېدلي دي، هغوی ډېری برخې ډېری چارې د ښځو په لاس کې دي. خو زموږ د خان تر اوسه نه به ښځه مني او نه به ښځې باندې عقیده کوي چې تو درې دا واقعا هم کار کولی شي که نه. تاسو باور وکړئ په نورو هېوادونو کښې ترې شي چې ډېری ځایونو ته لاړ شي، ته به نارینه کارمندان به کار کوونکي پیدا نه کړي، ته به ښځې پیدا کړي. مګر په افغانستان کښې د ښځې کار کول بند دي. ما یوازې دا په دې نړۍ کښې د مسلمان هېواد افغانستان نه ده، او دا چا ویلي دي چې مثلا که ته حجاب حتی د ښځو په وړاندې دوی دومره ذره ذره مسایل په پام کښې نیسي چې اصلا اولویت نه دي. اوس کله د حجاب مسله کېږي، د حجاب د رنګ په مسلې باندې هېڅکله څو خبرې نه کوي. دا چې کالي دې مناسب و هغه حجاب ده. دوی وایي چې تور شی سر نه تر پایه واغونده دا حجاب ده. دوی تا ته هر شی له نوي تعریفوي. زه له نسله نسله مسلمان نه یم، زه ضرورت نه لرم چې ته ما ته وښیې چې زه څه وکړم یا څه ونه کړم، ځکه زه ما ښوونځی ویلی ده، ما پوهنتون لوستی دی. زه په دې باندې پوهېږم چې څه زما لپاره مناسب دی. او بل زه د یو پښتون پلار لور یم، ته ولې زما استازولي وکړې؟ ته ولې ما ته وایې چې ته دا وکړه دا مه کړه؟ ځکه زه خپله پوهېږم چې که ته اوسې یا نه اوسې، زما عزت زما خپل ده، زما کردار زما خپل ده، زما افغانیت زما خپل ده. ته ولې راځې زما استازولي کې؟ در حال چې ټول مسایل زه په دې پوهېږم، ځکه زه یو باسواده نجلۍ یم چې دا اولویتونه نه دي او دا مسایل مهم نه دي. نو د افغانو ښځو لپاره نه زما په نظر چا ته یې استازولي وکړه نه یې چا هغه پورته کړه.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو. د خپرونې د ټېلیفون شمېره به هم اورېدونکو ته اعلان کړو، دوی کولی سي موږ ته زنګ راوهي او خپرونې سره یو ځای سي. 00420211440 د ټېلیفون شمېره ده، تاسو موږ ته زنګ راوهئ او له مېلمنو سره هم نظر شریکوئ او خپل نظر له اورېدونکو سره بېرته تاسو شریکوئ. راګرځو بېرته اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو به هم په دې باندې خبر یاست، لکه څنګه چې اغلې شملې هم په خپلو خبرو کې وویل، تر شپږم ټولګي پورې منجونې چې درس وایي د ځینو یې چې لږ در عمر غټ دی هغه یې ویستلي دي چې تاسو تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې نه شئ کولی. دا څومره د درد وړ خبره دی تاسو په نظر اغلې قمر نیازۍ؟
بله واقعا په دې جریان زه خبر یم، رښتیا هم داسې پیښې منځته راغلي دي، ځکه چې موږ د جمهوریت په وخت کې یو ډول یو فرصت مو مهیا کړه د خوندو د تعلیم دپاره. هغوی ته مو یو اعلان وکړه چې که څوک په کور کې درسونه ویلي وي او یو رولس یعنی یو مطلب یو دغه د وزارت د فیصلې په اساس باندې چې که څوک په کور کې درسونه ویلي یا فرض مثال د مورا سره یا د ملا سره سبقونه ویلي ملا او انشا یې زده وي، هغه د راسې امتحان دې ورکړي څلورم صنف کې ممکن نه و که عمر یې یعنی تقریبا تر اتل کښته یي. نو بیا ډېرې خوندې په دې کښې راغلې لی کېناستلې څلورم پنځم صنفو کې، او هغوی د دې وړتیا هم درلود چې په دغه سنفو کښېني او درسونه وکړي او بالاخره خپل پښو ودرېږي او تحصیل کرداسې و مخته ادامه ورکړي. خو متاسفانه هغه فرصت اوس ځینې اخیستل شوی ده او هغه خوندې چې عمر یې ډېر ده سن یې ډېر ده، هغوی ته یې ویل دي چې ته که په پنځم صنف کې و که په څلورم صنف کې و ورته ویل چې مکتب ته مه راځئ، تاسې غټانې یاستئ، ودرېږئ چې موږ درته تصمیم ونیسو تر امر رسانې پورې په تمه پاتې شئ. ولې د هغه د تعلیم حق نه ترې واخیستله؟ په مجموع کې اعلان کوي چې عفو عمومي بیا یو بل د کور نه باسې ورکوي،
بیا یو اعلان کوي چې تر شپږمه پورې مکتب ته درسې شپږمه نه درته رانیسي بیا بیرته هغه ته عمر ټاکي. دا په قانون کې قانون په فرمان کې فرمان. دا یو ډول تعبیز د خپله دا یو ډول د خوندو سره یو ډول مخالفت ده چې دوی لري. زه خپله د یو پښتون نشین منطقې څخه دغه کوم چې واقعا موږ همیشه تر استثمار لاندې پاتې شوي یو، حتی نه یوازې په برخورد کې، په فزیکي برخورد او په لفظي برخورد کې، په ډیر ساده اصطلاحګانو کې زموږ نارینه چې کله خزینه ورسره وایي حیا دي زما سره زنانه ده. کور دې وران څه ولې هغه څه شه ده چې ته هغه حیاتي نه وکړي؟ انت داسې یو اصطلاح ورته کاره یې. دا خپله یو محکومه ول ده د ښځې دپاره چې ته ښځه دې محکومه یې په دې خبره باندې. هغه ته ذهني فشار ورکوي، هغه ته دغه خپله یو ډول خشونت ده چې هغه ځان تر تا کم احساسوي چې ته ښه یې لکه چې زه بد یم، نو زه ولې خدای داسې پیدا کړې یم. نو دا ټول هغه فرقونه دي چې دوی هغه تبعیضونه دي چې دوی اوس پر هغه باندې عمل کوي، او همدغه د دوی دغه اعمال او دغه برخورد د دې ایس شوه ده چې نه نړیوال منی او نه هم خلک زړه ورته خکې ولس ورته زړه خکې. ایت ولس دغه سولې ته سولې نه وایي، ځکه چې دلته د سولې د اوربان ده جنگ نسته فعلاً په افغانستان کې. دا سولې نه ده، سولې داسې نه وي. سولې کې د ټولو حقونو تحفظ وي، د ټولو انسانانو حقونه، د ټولو قومونو حقونه پکې تحفظ وي، ټول انسانانو ته، ټول بشر ته په درنده سترګه کتل کېږي. نړۍ ته راسي وګوري، نړیوال دغه نږدې پاکستان او ایران، دا اوس موږ د ایران په محاسبه باندې بحث لرو. دغه دوه نږدې موږ هم سایگان مسلمانان، دوی مسلمان دي موږ مسلمان یو. لا یې دعوه د اسلامیت تر موږ اضافه ده، ځکه چې موږ ماشومان دوی روزي دوی خپل په مدرسو کې نی درسونه ورته ورکوي، ملایان دوی راته تولیدي اصلي د ځای دوی دي، د اهل تشیع ټکا یې واخیست، د اهل تصنع ټکا بل اخیست ده. همدغه ته یو ځل زیر سي، همدغه ته یو زیر سي، تاسو ورته وګورئ چې دوی خپل خزي تر کوم ځای پورې رسولې دي. نو ته ولې تر ده پاته یې؟ ته ولې خپل خزه تر ده پاته پرې دي؟ خنو تعقیب وکړئ که خدای ورسره مني، سنت ورسره مني، اولاد دي ورته لګي چې درته ویروزی تربیه کې، درته طالبې کې، درته ملای کې. نو بیا دغه مرسته داسې علی کې مرسته ګټ سانو، په دې سیالي کې ولې ته نشاته پاتې؟
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. اغلی شاملې نیازی تاسو به دارت وایي چې په دې وروستیو کې د حجاب مسله خو میاده سوله په افغانستان کې، ورسره د محرم موضوع چې میرمنو سره باید حتمن محرم اوسي. اوس داسې راپورونه هم خپرېږي چې کله دوی له ولایت څخه راځي او محرم نه وي، ورسره نو دوی ځورول کېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې اوږده جنګ جګړې تیرې شوي دي، اکثره کورنیو کې محرم نشته. په دغه موضوع باندې خبرې راته وکړي، افغان میرمنو ته څومره د دغه ژوند دایره را قیده کړې ده؟
او ډېره زیاته مننه. دا د محرم مسله خو داسې یو محدودیت د دوی د ښځو په وړاندې وضع کړی، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې یو ډېره اوږده جګړه تېره شوې او لا هم دا جګړه روانه ده. موږ نه وایو چې اوس کلن سوله ده، ځکه چې اوس خلک ځکه ډېر له بد وضعیت سره مخ دي. نو واقعا هم ډېری کورنۍ خپل سربرستان له لاسه ورکړی دي چې افغانستان کې. نو د افغانو میرمنو سره ما کار کوو، تاسو باور وکړئ 90% داسې میرمنې وي چې هغوی د کور سرپرست نه وو، یا به یې خپله کار کوو په یو رقم باندې، یا به یې خسر یا لیوار یا همداسې یو بل خپلوان به ورسره وو، خو نه کېږي چې هغه به دایم دی سره وو. زه به تاسو یو مثال ووایم، دا د محرم په تړاو باندې که چېرته دا د ښځو په وړاندې د یو محدودیت وضع کول نه وي، نو یو بهانه جوړول نه وي. چې اوس موږ په هر کور کې تاسو وګورئ، که څلور نجونې موږ ولرو، د څلور نجونې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا وظیفې ته ځي، دوی غواړي کار وکړي او دوی یو پلار لري. په دغه یو ورځ کې به دغه یو پلار د کومې لور سره لاړ شي تر څو هغه ځای ته ورسوي. بیا دغه د څلور لورګانو همداسې د کوم یو وړکي زوی د مېرمنې د دغه مسؤلیت هم د چا په غاړه، دغه دغه میاشت کار کول غواړي، دغه مصارف پوره کول غواړي. که دا به دې ته یوازې په تمه چې ته لري دغه لور مې ورسوم، دغه لور مې ورسوم، او دا نو دا ژوند به دې څنګه مخته وړي؟ نو ښه که یوه لور ورسوي، دا درې نورې به څنګه کېږي؟ ځکه چې دا ټایمونه هر څه خو به یو برابر دي. دا یو رقم محدودیت، یو بهانه جوړول دي، پلمه جوړول دي. مستقیما دی نه وایي چې دا کار مه کوه، لارې ورته جوړوي. ته چې کله غواړي یو څوک منه کې مطلب مستقیم نه غواړي ته یو څه وایي، خو داسې یو طریقه جوړه چې په هغه باندې فشار وارد وي، هغه دې داسې یو حالاتو کې راګیر کوي چې هغه مجبور او مکلفه شي چې په غیر مستقیم ډول ستا خبره ومني. نو تاسو باور وکړئ، ښه دا یو پلار به د کومې لور سره ځي تر څو چې دوی په لاره کې محرم ولري. او ولې موږ یو انساني ټولنه لرو، دا خو ځنګل نه ده چې یو انسان یوازې راووځي هغه انسان به بېخي ضایع شي. دا خو انساني ټولنه، بل تاسو ځان داسې قسم خوړلي مسلمانان وایي، تاسو ځان ته دومره بهترین انسانان وایي، بیا ستا په ټولنه کې یو جلۍ چې راووځي ولې هغه محفوظه نه ده؟ هغه ولې ضرورت ولري چې مثلا پلار سره راشي یا ورور سره راشي؟ تاسو باور وکړئ چې دغه موضوعاتو سره مخ شوی یم. نو دا ملامتي ټوله دا ده چې زمونږ ټولنه خرابه ده، زمونږ ټولنې اساس نه ده جوړ شوی په سمه توګه باندې چې مونږ ډاډه اوسو چې خپله لورې لکه په دې نه چې مونږ دا ولېږو عامو خلکو له خوا دا ځورول کېږي له بده مرغه. زمونږ عامه ټولنه ډېره خرابه ده. زه به تاسو خپل یو کیسه وکړم چې زه تلمه یو کار مې کوه، وظیفه مې وه، بیا ما د مېرمنو سره کار کوه چې مېرمنو په صحیح برخه کې. نو زه راووتلم په دغه کرایي موټر کې کېناستلم. زه کېناستم دلته، یو څه موضوع وشوه، نو دا بلې مېرمنې سره وشوه دا موضوع. نو ما په دې باندې غږ وکړ چې ګوره تاسو ملامت شي د مېرمنې سره کار مه لرئ. نو یو سپین ږیری کس چې واقعا هغه نه تمه کېږي چې د یو نجلۍ نه یوې مېرمنې نه دفاع وکړي، دا ماته مستقیم وایي، تاسو چې کله بیرون راوځئ نو تاسو به دغه مسایل له ځانه سره منئ. خوالې دې ټولنې ته د یو ښځې راتګ دومره خطرناک دي. ته یو سپین ږیری، یو عمر خوړلی سړی چې واقعا اوږده تجربه لري، لمسیان لري، یو غټه کورنۍ در له غاړې ده، ته چې داسې فکر لرې، موږ له داسې سړی یو څه تمه ولرو. یا زه در په دې تمه اوسم چې دوی به زما د خور یا زما د لور د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ پورته کړي. هغوی دا هېڅکله نه مني چې نجلۍ بیرون راوځي، نو هغوی به دا غږ پورته کول څنګه کوي؟ اوس چې کله یو څو محدودې ښځې راوځي د دغه حقونو د دفاع لپاره، تاسو باور وکړئ په هغې لس نومونه دي چې دا پروژې دي، دوی د بهر لپاره دا کارونه کوي، دا لس نومه بیا همدغه سړي بېرته ځي. زه نه غواړم ډېر د بعضې ورونه چې زما غنډې وري، دوی به وایي چې څنګه دوی یوازې دا د سړیو په اړه، د افغان سړیو په اړه خدای مکړه داسې غږېږي. خو زه په هغه ټولنه کښې راغټه شوې یم، ما ته دغه ټولنه معلومه ده، ما ته دغه خلک معلوم دي چې دوی له پخوا نه د ښځې نه منل، د ښځې ته په کمه سترګه کتل. څنګه چې هغه له نیازۍ یاده کړله چې ډېره د حیا یي ما سره زنانه دي، څه توپیر ده په تا او یو ښځې کې؟ ته ما ته دا وایه، ولې باید یو انسان په ښځه باندې وشرمېږي؟ ډېری کسان د خپلې خور، د خپلې لور نوم چې بل چېرته واوري، دا ورته غیرت ښکاري. موږ ګورو چې ډېر سړیونه ښځو ډېر پرمختګ کړی، د دغه ټولنې لپاره ډېرې مفیدې واقع شوي دي. میندې چې یو څه کوي، هغه لس سړي یو ځای چې هغه کار نه شي کولی. کله چې د تا مور باسواده شو،
تاسو ته بېرته راګرځو. تاسو ته بېرته راګرځو، ډېره زیاته مننه. اوس به بېرته اغلې قمر نیازی ته وار ورکو. تاسو به دا راته وایئ چې ډېر ځله موږ او تاسو خپرونې درلودلې د مېرمنو د بېکارۍ موضوع مو یاده کړې ده، د پایله مو یاده کړې ده. په دې وروستیو کې چې ازادي راډیو ته ځینې مېرمنې زنګ وهي، دوی وایي چې دغه یوه کال بېکارۍ د دوی په اقتصاد باندې دومره بد تاثیر کړی چې دوی حتی اوس د یوې هفتې لپاره انټرنټ ځان ته نشي فعالولی. دوی د یوې ورځې لپاره انټرنټ فعالوي، لغه ایسته نور پیسې نه لري. تاسو راته وایئ چې دا حالت کمداسې دوام وکاندي، په ټول افغانستان په خلکو باندې بیا تیره په ښځو باندې به څومره نورې اقتصادي ستونزې زیاتې شي؟ اغلې نیازی،
دا خو واضح خبره ده، په دې شاید تر ما او تاسو دوی ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې دوی اوس د اقتدار په سر کې قرار لري. که څه هم دنیاوي علمیت یې دونه نشته، دیني علمیت یې لا نشته چې دغه یې کو تحلیل یې کو صحیح تجزیه کو صحیح درک کو صحیح مطالعه کو صحیح وپېژنو، هغه خو ډېر لرې خبره ده. خو بیا هم دغه کسان چې د اقتدار په سر قرار لري، هغه دیني زده کړې چې لري، هغوی تر اوسه تر ما او تر تاسې دغه دغه فکر ډیر خلري چې پویږي کدغه مره اقتصاد د زوفت سره مخ وي او راست تر بلا دغه اقتصاد خراب سي خزي مجبوره کیږي چې څه وکي. اول راشم پر محرم باندې که محرم نه لري خاوند شهید سوی زوی شهید سوی لسګونه کلونه دلته په څو لسیزه دلته جګړه وه په دې وطن کې خپل محرم یې د لاسه ورکړی. استاد په وینا باندې مجبوره ده چې یو محرم په پیسو باندې رانیسي. ښه ده ښځه به پیسو څونه پیسې مصرف کړي چې یو محرم ځان سره تر یو ځایه پورې ویسي او راولي چې تر څو خپل مشکل حل کړي. پې باندې بل نو دا چې د اقتصادي مشکلاتو سره دغه ښځه مخ سو چې اوس تر د افتنې افتې د انټرنیټ پیسې نه لري، کور کې د کور مصارف نه لري، غلاوې ډېرې سوي دي، کور په کور غلاوي شروع سوي دي، د کور د ښځو طلاوې غلاسي وي دي، د کور د ښځو هغه د اولیه ضرورتونه غلاسي وي دي. یعنی حتی داسې شوی ده چې په هلمند کې د کور څخه د غوړو ډبه غلاسوي ده. نو تاسو فکر وکړئ چې غلا پیدا کیږي، غلاوي کیږي، ټول بد اخلاقی ته، ټول بدروزګاری ته، ټول بدفعلی ته زمینه هواره کیږي. دا خپل فساد ده، همدغه د اقتصاد زوفت فساد ته پراخه پیمانه باندې لاره هواروي. کله چې ښځه په اقتصاد باندې قوي وي هیڅ ډول ستونزو او مشکلاتو سره نه مخ کیږي. هغه ځان په ځان بسیا کوي، په ځان حساب کوي، په ځان زغرنده ویاړ او افتخار کوي، خپل کور ته خدمت کوي، خپل بچو ته خدمت کوي. ولې دونه کوي دا دي ورته وزه کړې ده راست د اسلام حساس ته که واقعا مسلمانې بيبي خدیجه کبرا تلله تجارت یې کوله، کوم محرم ورسره روان و؟ پلار یې ورسره و په تجارت کې، شپې ورځې یې په لارې کې تېرولې. هغه وخت کې قافلې ټول په پښو تللې، ټول په اوښانو تللې، شپې ورځې یې په لارې کې تېرولې. کوم محرم ورسره روان و؟ ته خو هغه ماته ثابت کړه چې په آیاتو په حدیث کې چې د هغه سره بهاره پله په هره پیره کې خاوند تللی یا یې پلار تللی یا یې زوی تللی، څوک یې درلودله؟ خو یوه غټه پیغله ښځه وه. ولې اساس ته دې نه ګورې؟ ته دلته په ما باندې قیدات دې شروع کړی ده چې بې محرمه د کوره مه وزه، کار مه کوه، د کار فرصتونه دې ټول پې باندې محدود کړله. هغوی دې دومره د اقتصاد د زوف سره مخ کړي دي چې بالاخره په یو بد اخلاقي باندې به خدای به کې لاس ووهي. ځکه چې ته مجبوره کوې، ته دا فرصت تا ورته ورکړې ده. که هغه یو ځلې ګناهګار سي، ته سل ځلې ګناهګاره یې، ځکه چې دا فرصت ورته تا برابر کړی. موږ په کل کې په مجموع کې د وړونو څخه دغه غوښتنه لرو چې دغه مردسالاري غرور، دغه مردسالاري حس، دغه دا چې تاسې لرئ، دا د سر څخه لرې کوي. ټولنه نه ده خرابه، ما او تا خراب یو. دا ټولنه ما او تا خراب کړې ده. دا ټولنه سل کاله مخکې هم دغه ټولنه وه، همدغه اسلامي ټولنه وه، همدغه مسلماني ټولنه وه، همدغه پښتونولي وو، قومونه پکې میشته وو. اوس هم همغه وطن ده، همغه ټولنه ده، همغه اسلام ده، همغه دغه د کوم تغییر او تبدیل تا په اسلام کې نه ده راوړی، نه ته راوړلی شي. نو داسې وو چې موږ مخکې مسلمانان نه وو، اوس مسلمان سوي یو، ته اوس موږ باندې قیدات وضع کوې. موږ د اوله مسلمانانو، د پلرونو، د نیکو څخه مسلمانان یو. د زرګون تاریخ لرو موږ په نړۍ کې، ټول نړۍ موږ پېژنې. نو ته ولې موږ ته اوس داسې قیدات وضع کوې چې هغه ما د بدبختۍ سبب ګرځي؟ بیا نو ته دې ته باید ښه دغه واوسېږي چې کله چې ته ماته دغه فرصت برابروې، خپل په شتون کې دي، خپل په اقتدار کې دي، ته خپل په ځان باوري نه، ته خپل په اقتدار باوري نه، ته خپل په ټولنه کې چې تا کوم کسان مکلف کړي دي په وظایفو باندې، په هغوی باندې باوري نه، ځکه نو ماته اجازه نه راکوې. که ته پر ټولو باوري واوسېږې، نو ماته طبعاً فرصت برابره یې چې زه کار وکړم. ځکه چې ما په کور کې شاید نارینه وي، شاید نه وي، شاید یو نارینه یې موږ د خور کې خبره په تایید باندې چې هغه ټولو ته رسیدګي ونه کولی سي، نو ماته فرصت راکړه چې زه خپل په ځان بسیا واوسېږم. دا په مجموع کې زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د ناخوالی، زمونږ د دربدرۍ، که هر څومره مونږ ښځې ته نه هغه کوچت کړو، هغه قصه راځي بیا هم چې وایي د یو لاسه ټک نه خیژي. نو که زمونږ وروڼه، زمونږ نارینه، زمونږ پښتانه، زمونږ افغانان زمونږ سره ودرېږي، زمونږ ملاتړ وکړي، زمونږ قدر وکړي، مونږ ته د قدر په سترګو وګوري، نړۍ هم مونږ ته قدر په سترګو وګوري، نړۍ مو هم غږ اوري، نړۍ هم مونږ ته فرصتونه برابروي. کله چې کور کې فرصت نه وي، نو د نړۍ څخه څه توقع د فرصت وکړو؟
بله ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. اوس بیرته راځو اغلی شاملې نیازی ته. تاسو د اغلی قمر نیازی خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په پایل کې ویل چې طالبان تر بل چا زیات په دې باندې پوهېږي چې نجونې باید درس ته پرېږدي او میرمنې باید پرېږدي چې کار وکړه، او که دا ونه کړي نو ورځ تر بلې د افغانستان حالت خرابېږي، د میرمنو اقتصادي وضعیت خرابېږي. وایي طالبان په دې باندې پوهېږي کنه. اوس تاسو دا راته ویلي داسې طالبان په دې موضوعات باندې پوهېږي، بیا چې بله خوا ګورې مکتب تړلی ده، میرمن کار ته نسي تللی، د حجاب و محرم خبره بیا بار بار ورته کېږي. آیا طالبان خپل واک خپله نه لري، دا کارونه بل څوک پرې کوي؟ څه رقم دی تاسو په نظر؟
ډېره مننه. واقعا هم همداسې ده، کوم کسانو که چېرته په اړه څېړنه وسي چې د دوی لورګانې ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته ځي که نه، لومړی خو دا چې د دوی هر یو نه باید حساب واخیستل شي چې دوی لورګانې اصلا په افغانستان کې نه دي. دغه دین او اسلام چې ده، دا اصول او قوانین چې دي، دا یوازې په افغانستان کې پلي کېږي، ځکه چې دوی همدې لپاره خپلې لورګانې په نورو هېوادونو کې ساتلي تر څو هلته ورباندې زده کړې وکړي. خو دغه اصول چې کله هلته نه مراتېږي، نو ته د خپلې لور او د بل چا د لور لپاره دا دین ولې دوه ډوله کوي؟ ولې د هغه لپاره یو فتوا لري، د خپلې لور لپاره بله فتوا لري؟ او بل دا چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو چې واقعاً هم طالبان د دې واک اختیار لري او که نه لري، زه دغه مسله همیشه وایم، کله چې ته یو پروژه جوړی، کله چې ته یو ډله جوړی، په کوم هدف یې جوړی، یعنی مطلب دا چې تر څو چې هغه هدف ترلاسه کوي، تا مخکې له مخکې یو پروژه یا د یو پلان په جوړولو کې ته خپل هدف مشخص کوي چې دغه پروژه زه په کوم حساب باندې جوړوم. طالب ډله د افغانستان د بنسټ د خرابولو لپاره رامنځته شوې ده. که هغه دوی وایي چې نن زمونږ غواړم هر یو راځي او ډېر په واضح ډول باندې په سوشل میډیا کې په رسنیو کې کښېني چې مونږ غواړو ښوونځي خلاص شي، خو دا ښوونځي ما تړلي، دا ښوونځي د کومې عام جلۍ پلار تړلی، دا ښوونځی چا تړلی؟ دا ښوونځی همدغه تا تړلی ده، او ته نن بېرته راځي ما ته کښېني چې ښوونځی زه غواړم چې ښوونځی خلاص شي. په غوښتنه باندې څه نه کېږي، عملي کول په کار دي. دوی ځي په نړیوالو سټیجونو کې یا په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني، او ټول هغه څه چې نړیوال ورته وایي هغوی دا ځان سره نوټ کوي او راځي خپل هېواد ته. ښه، بیا خلکو ته وایي چې په تمه دی، خو خلک هغه وخت کې په تا اعتبار وکړي چې یو مثبت څه له تا وګوري. د ښځو په وړاندې په مجموع کې د ټول افغانانو لپاره چې تا یو مثبت څه ترسره کړي، چې څوک په تا باندې باور وکړي چې هو دا د راتلونکي لپاره پلان لري. اوس دا د ښوونځیو مسله که چېرته مونږ تاسو را واخلو چې تر ټولو نه اولویت لري. ښه، مشخصا دلیل چې دوی وایي چې په دغه دلیل باندې مونږ ښوونځی بند کړی، هغوی دا نه شي وړاندې کولی. اوس که د نجونو د کالیو مسله، د حجاب مسله را واخلي، د افغانستان کې د ښوونځیو حجاب بیخي صحیح ده. که په هر عالم ته کښېنې، هر مفتي ته کښېنې، هغوی ورته هېڅکله داسې یو څه هغوی زه فکر نه کوم په دې باندې انتقاد وکړي چې دغه حجاب د دې نجونو صحیح نه ده. او که راشو په نصاب باندې وغږېږو چې مونږ دولس یا تقریبا څوارلس مضامین لرو، په دې کښې پنځه شپږ مضمونونه مونږ یوازې دیني لرو، حدیث هم ویلې، تفسیر هم ویلې، ډېر داسې مضامینو چې باید لوستي هم وایي، د عمر په تقاضا باندې، نظر په صنفونو باندې. یعنی نصاب هم کاملا یو داسې یو نصاب نه و چې خدای مکړه د عقیدې او د اسلام په حساب باندې کوم ضرر زمونږ نسل ته ورسېږي، ځکه ټول پلرونه غواړي تاسو هغه نجونو چې ښوونځیو ته ځي او هغه نجونو چې ښوونځیو ته نه ځي، په هغه که د عصري زده کړو په حساب وي او که هغه د دیني زده کړو په حساب وي، تاسو سره مقایسه کړي چې کومې نجونې پکې زده کړې دي، کومې نجونې کولی شي خپله لاره په سمه توګه په ټولنه کې پیدا کړي، یا کومې نجلۍ چې درس ویلی هغه خمور کېدلی شي، او کومې نجلۍ چې درس نه ده ویلی هغه خمور کېدلی شي. معمولا کله چې په یوه ټولنه کې مېرمنې په ځان باندې بسیاوي، په ځان باندې متکي وي، که هغه په علمي لحاظ وي، که هغه په اقتصادي لحاظ وي، تاسو باور وکړئ په هغې کورنۍ کې هېڅکله شخړې نه رامنځته کېږي. ځکه په افغانستان کې چې اکثره ستونزې رامنځته کېږي، هغه دای چې عام و تام ټول مسؤلیتونه د سړیو ور په غاړه اچوي، بلکې دا سړیو خپله غوښتي، ځکه هغوی ښځه یو رقم په کور کې قید کړې ده چې د بیرون ډېر وړکی مسؤلیت چې ښځې کولی شي هغه
تر سره کې هغه هم د خپل مسولیت باندې خپل غاړه باندې اخیستې ده. زه همیشه وایم مهم سړي که چېرته وغواړي خپل ښځو باندې اعتبار وکړي، هغه چې کله کور کې نه وي سړی د خپل کار او روزګار پسې ځي، زړه به یې په دې باندې ډاډه وي چې ما په کور کې یو قوي تکړه هوښیاره ښځه پرېښې ده، زما په نشتون کې کولی شي که چېرته بیرون کې ستونزه زما د اولاد مقابل کې پیدا کړي هغه حل کړي، که چېرته په کور کې پیدا کېږي په ډېر راحتۍ سره هغه مسایل حل کړي. دا خپله د سړیو په فایده ده چې د هغوی له اوږو نه دغه د مسؤلیتونو بار را کمیږي. نو زه وایم چې هغه کسان چې ښوونځي بند کړي دي هغوی واقعا هم د افغانستان د نجونو یا په افغانستان د ټولنې د بنسټیزو د له منځه وړلو لپاره دغه کارونه پیل کړي، ځکه که چېرته ښوونځی بد ده، که چېرته زده کړه بد ده،
بله بله ډېر زیاته مننه. بیرته به ور وګرځو اغلې قمر نیازی ته. نیازی صاحب، تاسو د شملې نیازی خبرې واورېدلې چې دوی ویل که چیرې طالبان د افغانستان جوړولو ته راغلي ونو هغه څه چې خلک غواړي باید هماغسې دوی عمل کړی وای، مثلا مکتبونه خلاص وای، مېرمنې کار ته تللی، نور فشارونه او محدودیتونه یې په مېرمنو نه وای وضع کړي، خو دوی دا هر څه ته شا کړې ده او دوی هغه څه چې وایي هماغه خپل عملي کوي. د تاسو څه وایي، آیا دا خلک ولې دا رقم کوي؟ دا د افغانستان د تاسو له نظره مایه دا د افغانستان تباهۍ ته راغلي دي؟
سل په سله دا داسې یوه ډله ده، یو زما په اند دا هغومره چې زه تحلیل لرم، هغومره چې زه درک لرم، هغومره چې زه وینم دغه حالات څېړمه، دا یو پروژهیي کار ده. دا ټول افغانان په دې باندې پوهېږي، یعنی که موږ وایو چې د کور ښځه یو بې سواده ښځه چې په هیڅ شي نه ده خبر، په سترګو ړنده ده، لایې سر خلاصېږي، چې دا یو پروژهیي کار ده چې زموږ په نارینه باندې تحمیل شوی ده، او موږ نارینه نن ورځ دغه کار کوي په موږ باندې تحمیلوي. دا یو پروژهیي کار ده، دا د بلې خوا څخه تحمیلېږي، دا پر افغانانو باندې تپل شوی ده، دا د افغانستان شاتګ غواړي، دوی نه غواړي په منطقه کې په نړۍ کې چې افغانستان پرمختګ وکړي. افغانان ډېر زر پرمختګ کوي، افغانان ډېر زر اقدام کوي، هغه کار هغه ورتیا هغه استعدادونه چې په نړیوال کې په 24 ساعتو کې رشد کوي، په افغانانو کې په 4 ساعتو کې رشد کوي. نو 40 ساعت تفاوت تاسو خپل وګورئ، مقایسه یې کوي، تبا نړیوال نه غواړي چې دوی پرمختګ وکړي. نو دا نړیوال پروژې دي، نړیوال غواړي چې دوی ته داسې یو دغه ورته ورکي، داسې یو فرصت دوی ته ورکي تر څو چې دوی راسي. د یو خوا څخه دوی خو د مسجد ته او د منبر او د دغه سره یې کار و راغله، دلته یې په چوکیو په اقتدار کې نول، نظام یې په لاس ورته ورکړله، ټول جوړ چوکاټ یې پې باندې خراب کړه، ټول یې خراب کړه، در بدر یې کړله، دلته سیستم جوړ و، هر څه یې ټول پې باندې له منځه یوړله، ښځو باندې قیدتونه پې باندې ولګول. دا دوی خبرې نه کوي، دا دوی لکه روبات غوندې ګرځي. کنه نو دا که هر یوې افغان وي، که هر یوې مسلمان وي، که هر یوې پښتون وي، اسلامي خدای نه کړده د دینبدی سره مخ کړله، پښتانه د دینبدی سره مخ کړله، د په تمام معنا یې پښتو اسلام خلکو ته نړیوال ته وشرموله، کمې کړله. دوی دغه فکر د ځان سره نه لري چې ولې زه داسې کوم، ولې داسې وکم، خو دغه ده چې دا خپله پروژه ده، او دا د پروژه یو روبات ده، خپله هڅې فقط هغه خپل کارونه تر سره کوي. موږ د خورکی د خبرو په تایید باندې خپل بچی په خارج کې دي تحصیل کوي، نو ما او ایتا په بچی باندې ول زړه وسوځي، د ته خپل فقط دغه پروژه کې چې هغه امتیاز ورته ورکول شوی ده، هغه امتیاز ته په تمه ده، څه وخت د پروژه خلاصېږي، څه وخت برته یو بل څپه راځي، هغه ته په تمه ده. زما سل په سل کې انده ده.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. بیرته به راسو اغلې شملې نیازی ته.
ښه، بله،
مهرباني تاسو
ته پکار ده. افغانانو ته پکار ده چې که په دوی کې هغه افغانان دي چې واقعا مسلمان دي، واقعا افغان دي، په ځان باندې یو حساب کوي، رښتیا جهاد یې کړی ده، هغوی باید دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي. که د نورو ذهنیت نسی جوړولی، ځکه چې هغه د دې تر سویه لوړه ده، هغه دا نسی کولی، د هغه کلي د بل چا په لاس کې ده، د هغه د ماغزه کلي، ادې اقل خپل د ماغزه کلي خو د ستا په لاس کې ده.
ته خدای ته زی ته خدای ته مسئول پات کیږي په دې پویږي مسلمانې نو ته یو فرصت چې د لاس کې ده د ما فرصت څخه استفاده وکړه یعنی که ا دې اقل ورسره ډنګ نسی ځان شاته کې دا به هم یو دغه یو خکار دی چې ځان شاته کې هغه فرصتونه چې دوی ته وس برابر سوې ده هغه پروژوي امتیازات چې دوی اخلي که ما اخله دغه څخه خدای د مسؤلیت خو ځان وباسه زما حق ورونه ته چې په دوی کې ځان رښتیا مسلمان ګړي په دوی کې رښتیا ځان افغان بلي ځان پښتون بلي هغوی ته دا توصیه ده.
بله ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. بیرته راګرځو اغلی شملې نیازی ته. په خبرونه کې ویل سول چې عام خلک د دې طرفدار دي، البته دا یو واضح حقیقت دی چې دوی درس وایي او دوی کار تلرسي. تاسو به موده مخ کې د ښوونې روزنې د وزارت د وزیر خبرې اوریدلې وي چې دوی ویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده چې مکتب د لشپږمه تر دولسمه نوي ځکه موږ دا اقدام کوو. تاسو څه وایئ؟ له داسې یو وزیر نه به د خلکو د خلکو تمه څه وي؟ او ولې دا رقم یو خبر کوي چې مخامخ عام خلک هم ګوري چې ټول مقابل کې پورته دي او غوډي زده کړه غواړي، کار غواړي؟ یعنې دا هغه خبر دی کوي چې شیبه وروسته رښتیا کیږي او ټول خلک وایي چې نه موږ دا رقم نه وایو. تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
ډیره مننه د دې وزیر په اړه. خو زه وایم چې اصلا دا د بحث موضوع نه ده چې موږ د دې وزیر په اړه خبرې وکړو چې دا وایي چې افغانستان د کلتور مطابق نه ده چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي یا دا چې خلک نه غواړي. ته لومړی دا ماته چې ته له کوم ځای راغلی، ته په دې باندې پوهیږي چې دغه شلو کالو کې څومره پلرونو خپلې لورګانې ښوونځیو ته ولېږلې، که هغه په ښارونو کې وي، که هغه په کلیو کې وي، که په غرونو کې وي. حتی غوښتنه یې وکړله ډېری کورنیو چې باید ښوونځي جوړ شي د انجونو لپاره، لیسې جوړې شي که چېرته متوسطې دي، هغوی د شپږم صنف پورې زده کړې کوي، هغې نه وروسته باید دوی ته لیسې جوړې شي. او تاسو باور وکړئ ډېری پلرونو چې مخکې به یې ډېره پخوایي چې که دوی دا فکر نه لري چې لور زده کړو، که هغوی نه وروسته چې کله د دوی په سیمه کې لیسه پیدا کېدله، مثلا لیسه جوړېدله، دوی خپلې لورګانې تر لیسې نه به فارغېدلې. حتی دوی اجازه ورکوله چې په بل ولایت کې دوی پوهنتون ولولي، په لیلیه کې پاتې شي. یا دا له کوم ځای یو پردی کس راغلی چې نه د افغانانو له کلتوره خبر ده، نه د افغانانو له غوښتنې خبر ده. دا وایي چې افغانان نه غواړي چې لورګانې ښوونځي ته لاړ شي. په دې شلو کالو کې د افغانانو دومره بې کلتور او بې فرهنګ او چې خپله لورګانې ښوونځیو ته لېږلې، بیا دا د کلتور سره څه تړاو لري؟ زمونږ په کلتور کې دا تیر شوي دي. زمونږ تاریخ ته موږ وګورو چې موږ په ټولنه کې ښځې لرلې، موږ وزیران لرلې، مختلفو برخو کې کار کوو، زمونږ نجونې ښوونځیو ته تللې. دغه یو عمر، دغه اوږد تاریخ افغانان بې فرهنګ او بې کلتوره وو چې دا ډېرې په سپین سترګۍ سره راځي. نن د دې افغانانو په منځ کې درېږي او وایي چې دا د نجونو د پلرونو غوښتنه نه ده چې باید ښوونځیو تړل شي. څوک نه غواړي چې خپلې غټې لورګانې د دیارلس نه پورته عمر چې وي هغوی ښوونځیو ته ولېږي. تا ته په کوم اساس باندې وایي چې عام خلک ټول نارې وهي، د غره خلک نارې وهي چې موږ غواړو لورګانې مو ښوونځیو ته لاړې شي؟ ځکه هغوی د تعلیم په ارزښت باندې اوس پوهېږي. هر څوک په دې باندې پوهېږي چې هغه توپیرونه باید له منځه یوسي، چې په نجلۍ باندې زده کړې وکړي که پالک باندې، ټول برابر سره په دې باندې پالکانو په نجونو باندې کورنۍ زده کړې کوي. بیا دا څوک دی چې د افغانستان د افغانو سړیو له اړخه دا خبره کوي؟ په هماغه ځای کې چې کله دا خبر سوې ده، ولې ورته چا غبرګون نه ده ښودلی؟ ورته نه دي ویلي چې ته هېڅکله د خپلو نورو افغانانو د لورګانو استازولي نه شي کولی. اوس که چېرته ته نه غواړې چې لور دې پرېږدي، یا دا ستا شخصي غوښتنه ده چې ته نه غواړې لور دې ښوونځیو ته لاړ شي، بیا ته په کوم اساس باندې، په کومو سترګو باندې راځي د پوهنې وزیر ځان معرفي کوي چې زه د پوهنې وزیر یم؟ ښه، د پوهنې وزیر ستاسو په خبرو په تایید باندې چې هغه داسې نظر ولري چې عام خلک نه غواړي، یا دا د کلتوري مسله ده چې نجونې باید ښوونځیو ته لاړې نه شي؟ مطلب دا چې کلان باید موږ تمه له دې نه وشکوو چې یوه ورځ د ښوونځي نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې دوی د عامو خلکو له منځ څخه نه دي، دوی د عامو خلکو له غوښتنو څخه نه دي خبر. دوی په خپله خوښه، په خپل زړه راځي یوه خبره کوي. کله چې وزیر دا خبره کوي، مطلب دا چې هر هغه څوک چې تمه لري چې سبا یا نن به ښوونځي پرانیستل کیږي، کلان دا تمه دې وشکوي. ځکه چې زه خپله به تمه وم چې شاید
شاید دی یو مهربانی وکړي د دینجونو ښوونځي حد اقل پرانیزي. مګم نه زه به تاسو یو موضوع یادونه وکړم چې دوی کله کله د نصاب یادونه کوي. تېرې پوښتنې ځواب په طرف کښې ما غوښتل دا ووایم خو نه پوهېږم دا موضوع بلې خوا رانه لاړله. دوی چې کله وایي چې دغه نصاب صحیح نه ده اسلامي نه ده، مونږ خو تر ننه پورې لکه مفتي نه کم مولوي صاحب نه دا نه دي اورېدلي چې دین کې د ښځېتوب او نرتوب چې دا سړي برتریت لري او ښځې برتریت نه لري، دا خو مونږ نه دي اورېدلي. زمونږ په دین کې د برتریت معیار چې دا هغه یوازې تقوا ده. ښه، ته چې هماغه نصاب زمونږ هلکان لولي او هماغه نصاب د نجونو لپاره ناروا ده، دا کوم دین ده؟ دا خو بیا وتړه، دا د هلکانو ښوونځي م وتړه چې نصاب څه ده؟ نصاب سم نه ده، نه د نجلۍ لپاره سم ده، نه د حالت لپاره سم ده. ځکه په کوم عمر کښې چې ته دا نصاب ورته تدریس کوې، هماغه عمر کښې نجلۍ هماغه فکر لري او هلک هم لري. ولې هلکان بیا لاړ شي ښوونځیو ته نجونې لاړې نه شي؟ دا یو ډول بهانه ده د ښځو د کار کولو، د ښځو د زده کړو، او دا چې دا کلتوري مسله ده کلن ده د افغانانو له منځه خل نه دي، دا پردي خلک دي راغلي دي نن په افغانانو باندې له بده مرغه حاکم شوي دي. هغه خپلې غوښتنې او خپلې کړنې او هغه څه چې دوی هدف لري چې باید ترلاسه کړي افغاني ټولنه له منځه وي، هغه دوی دغه د دوامدار لګیا دي ورباندې.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ. بېرته را ګرځو میرمن قمر نیازی ته. خپرونه هم وروستیو شېبو ته رسېدلې ده که په دا وروستیو کښې تاسو دا راته وایئ چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، څه کول په کار دي چې د افغان میرمنو نجونو غږ واورېدل شي او هغه دوی چې کوم حق لري هغو ته ورسېږي، څه وسي؟
یوازینی اقدام ده اوس مونږ تاسې په سترو سترګو ولیدل د محسا موضوع چې هغوی ټوله یو غږی شو، نړیوالې غږ واورېده، اقدام کولو ته هغه د زمینه یا فرصت برابر سو. نو زما غوښتنه زموږ د افغانانو څخه هم همدغه ده، هغه کسان چې ځان ته وایي بالخصوص نارینه قشر ته مې اشاره ده، هغه دې دغه غږ د ښځو د تعلیم زموږ سره یو برابر اوچت وساتي، بدرقه دې کړي تر څو نړیوالې مونږ غږ واوري، دوی مونږ سره ملاتړ سي، چې نړیوال زموږ سره ملاتړ سي. تر څو چې دوی مونږ ملاتړ ونه اوسېږي، دوی وایي ما ته اکثر دوستان مسیجونه کوي، پیامونه ږدي، وایي مونږ ته باندې دلته بیان ازادي نشته، کویداد ده که مونږ تا غږ بدرقه کړو، تا پوست باندې یو دوه درې کمنټه ورکړو، مونږ پسې سبا څېړنې کېږو، بیا په یو بانه او په بل بانه په یو تور په بل تور بندي کېږو، بیا مو ټلیفون چې کېږي بیا بندي سو، بیا یو میاشتې په ناحقه په دغه کښې نظارت خانه کښې پروت یو، داسې مشکلاتو سره مخ یو. خو زه وایم خو دا که یو یو ده در باندې، خو یو دم دې سي در باندې ټولو باندې دې وسي، ټول خو به دوی هم نه سي بندي کولی، ټول خو به دوی هم نه سي وژلی، ټول خو به دوی هم له منځه وړلی نه سي. راسئ ټول یو ځلې یو غږ سئ، غږ اوچت کوي، زموږ ملاتړ وکوي، خپل د خوندو ملاتړ وکوي، خپل د لورګانو ملاتړ وکوي، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د شاتګ د مخنیوي دپاره زموږ سره همغږی شئ، غږ مو اوچت وساتئ، زموږ ملاتړ وکوئ تر څو دوی هم مجبور سي، نړیوال هم دې ته اړ سي چې مونږ غږونه واوري او بالاخره یو جدي تصمیم ونیول سي د خوندو د حقونو دپاره، تر څو زما هیڅ خور، زما هغه بدبخته خور، هغه بدبخته بوره مور چې زوی یې د لاسه په دې وطن کښې ورکړی، مایوب ورته پروت دی، محتاط زوی تېنه ورک دی، هغه بدبختې ښځې خپل حقونو ته ورسېږي او په ځان بسیا سي او یو ښه راتلونکی ته امیدواره سي انشاءالله.
بله، ډېره زیاته مننه میرمن قمر نیازی او آغلی شملې نیازی، له تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې یو ساعت مو په دې خپرونه کښې له موږ سره ګډون وکړ، او له اورېدونکو څخه هم ځانګړې مننه کوو چې د موږ او تاسو دا خبرې او دا بحث یې واورېده. دا وه نننۍ د مخکښو ښځو خپرونه. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
خبر مسکا دے ہسے Oh,